ازادي راديو اوریدونکو د مازیګر څلور بچی دي دا د پله خبرونه مو پیل سو د خبرونه تر 500 بجو ده په دې خبرونه کې رپورټونه او خبرونه لرو اول فریبا ظاهر د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د سولې علي شوراوي د سولې لپاره مشورتي لوی جرګه د هوتیا کب میاشتې په شپږمشته متر سره کیږي د جرمني حکومت د هغو افغانانو ویزي ارزوي چې غواړي په دې هیواد کې د خپل کورنۍ لغړو سره یو ځای سي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که امریکا په اروپا کې د منځني واټن وشتن کې توغندي ځای پر ځای کوي روسیه به نه یوازې دغه اروپایي هیوادونه بلکې په خپل امریکا هم په نښه کړي د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې علي شوراوي چې د سولې لپاره مشورتي لوی جرګه د هوتیا کپ میاشتې پر شپږمشته متر سره کیږي د دغه شورا د دارلنشا مشر محمد عمر داوودزی نن په کابل کې غونډې ته د خبرو وکړه
لوی جرګه به خیر د آخر ماه هوت دایر میشه فعلا تاریخ آغازش 26 هوت است و انشالله که ختم میشه به 29 هوت ممکن تمدید شوه اگر بحثا دوام کنه زیاد شوه ممکن یکی دو روز دیگه تمدید شوه
شغلی داوودزی ویل چې د سولې د مشورتي لوی جرګې 10% ګډون کوونکي به شتي وي او د جرګې استازې د هیواد له بیلابیلو اقشارو څخه بلل کیږي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني له طالبانو سره د سولې پر روانو هڅو د مشورې لپاره د سولې عالی شورا ته سپارښتنه کړې وه چې دغه مشورتي لوی جرګه راوبولي په شمال زون کې د دفاع وزارت د ډایاک یا د ناقانون وسلوالو د خلا پروسې مسولان وایي چې په 50 شمالي ولایتونو کې نږدې 2500 غیر قانوني وسلوالي ډلې په ناقانونه توګه فعالیت کوي د دغه پروسې مشر جنرال عبدالمنان عابد نن ازادي راډیو ته ویلي چې د دې پروسې په پیل کې په شمال زون کې یوازې 1500 غیر قانوني وسلوالي ډلې وي چې د نامنیو پترڅ کې د دې شمیر 15 برابر ډېر سوی دی شغلی عابد وایي د 1900 ونیو لمریز کال پترڅ کې د فاریا جوز جان سرپل بلخ او سمنګا ولایتونو څخه نږدې 300 میله بیلابیل وسلې راټولې سوې دي په سمنګان ولایت کې درې وسلوال طالبان نیول سوي دي د 209 شاهین قلوردویان حنیف رضایی وایي دغه کسان په درې سوف ولسوالۍ کې د ولید ودیر شپنم عملیاتو پر مهال نیول سوي دي د شغلی رضایی په خبره په دغو عملیاتو کې چې افغان ګډو امنیتي ځواکونو د سمنګان په ناامنو ولسوالیو کې پیل کړي چاودیدونکي مواد وسلې او وسایط هم ترلاسه سوي دي دغه عملیات رواني اونۍ له لومړیو څخه پیل سوي او لا هم دوام لري بلخوا شغلی رضایی په فاریاب ولایت کې د یوه قومندان په ګډون د لسو طالب وسلوالو د وژل کېدو او څلور نور د ټپي کېدو خبره هم کوي په شمال زون کې د 209 شاین کلور دو ویاند تیر شپه نو وخت ازادي رادیو ته ویل چې دغه کسان د فاریاب په ګرزیوان ولسوالۍ کې وژل شوی دي طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه کړې د جرمني حکومت د هغو افغانانو ویزه ارزوي چې غواړي په دې هیواد کې د خپل کورنۍ لغړو سره یو ځای سي دا خبره د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد د پارلمان د غوښتنې په جواب کې کړې ده خو هغه کسان چې غواړي په جرمني کې د خپل کورنۍ لغړو سره یو ځای سي لمړی باید له افغانستانه ووزي په کابل کې د جرمني قونسلګری د 2018 کال د مې میاشتې تر برید وروسته تړل شوی ده له همدې کبله هر هغه څوک چې غواړي د جرمني ویزه اخیستلو ته اقدام وکړي باید په اسلام آباد یا نیو ډیلی کې د جرمني قونسلګری ته راجا وکړي د جرمني د قانون لمخې یو ځانګړی شمیر کسان چې د کورنۍ غړي په جرمني کې میشتي کولای شي لاغو سره یو ځای سي د دغه شرایطو سره سم هر میاشت تر زرو پورې ویزې افغانانو ته ورکول کیږي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ویزې غوښتونکو باید شخصا هلته حاضر وي څو د قونسلګری چارواکي هویت سم تثبیت کړي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که امریکا په اروپا کې د منځني واټن وشتون کې توغندي ځای پر ځای کوي روسیه به نه یوازې دغه اروپایي هیوادونه بلکې په خپل امریکا هم په نښه کړي ولسمشر پوتین نن په مسکو کې ملت ته په وینا کې تکرار کړه چې د 1980 کال د INF یا د منځني واټن وشتون کې توغندیو د کنټرول له تړون څخه امریکا له دې کبله ووتلې چې خپل دفاعي سیستمونو ته پراختیا ورکړي د امریکا متحده ایالاتو د رواني میاشتې په سر کې له دغه تړونه د وتلو شپږ میاشتنۍ پروسه پیل کړه دا اقدام وروسته غو سوچي واشنگټن او ناتو په پرلهپسې ډول مسکو تورن کړ چې د نه ایم وسو نه ویش دوله کروز دوه غندې په جوړېدو سره یې دغه تړون نقص کړی دی خو مسکو دا تورونه ردوي د روسیې ولسمشر نن ویل روسیه امریکا نه ګواښي بلکې له هغوی سره دوستانه اړیکې غواړي
روسیه خوشت ایمیت پلناسنی رونپراونی ای دروژسکی
اتناشی دیوی روسیه غواړي له امریکا متحده ایالاتو سره په یو متوازن چوکاټ کې هر اړخیزې دوستانه اړیکې ولري. روسیه هیڅوک نه ګواښي. په امنیتي برخه کې زموږ ټول اقدامات کاملا دوه اړخیز دي او دا د دفاعي خاصیت په معنا دی. موږ له هغوی سره د مقابلې لیواله نه یو، په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو په څیر د یوه نړیوال ځواک سره. ولسمشر پوتین امریکا تورنه کړه چې د روسیې مشروع ګټې له پامه غورځوي او د روسیې ضد فعالیتونه کوي. هغه یې بیلګې پر مسکو اقتصادي بندیزونه یاد کړل. او روسیې خبر ده چې د ایران ولسمشر وایي د تهران او واشنگتن ترمنځ ترینګلتیا په څو لسیزو کې تر ټولو لوړې سطحې ته رسېدلې ده. د ایران دولتي خبري اژانس صدا او سیما د حسن روحاني له قبله ویلي چې امریکا د دغه هیواد پر وړاندې خپل ټول ځواک استخدام کړی دی. ښاغلی روحاني دغه راز ویلي چې د پولنډ په پلازمینه وارسا کې د تېرې اونۍ غونډه چې تمرکز یې پر ایران و خپلو اهدافو ته ونه رسېده. دا غونډه د امریکا لخوا بلل سوې وه او د منځني ختیځ پر وضعیت خبرې پکښې وسوې. د وارسا په غونډه کې د هغو عمده اروپایي هیوادونو استازو ګډون نه درلود چې له هم له ایران سره پر اټومي تړون ژمن دي. د روسیې او چین استازي هم د غونډې ته نه ورغلي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو اوري په دې خبرونه کې بواوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د سولې په اړه مشورتي لویه جرګه رابلل کیږي.
مشورتي لویه جرګه کې باید ماغزوانانو ته پکې برخه ورکړل شي چې هغوی د سیاسي شعور سطح لوړ شي.
په دې اړه مو د یو شمېر خلکو نظر اخیستی دی چې څه ډول کسان باید مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي. په دې خبرونه کې به هم درځو اوري چې د افغانستان حکومت وایي د طالبانو سره د سولې لپاره کوم هیئت چې د دوی لخوا جوړ شوی دی د تغییر وړ دی. دوی ولی په دغه خبره باندې بحث کوي. دا چې څه ډول تغیرات خلک غواړي پر دې هم یو ځانګړی رپورټ لرو. په دې خبرونه کې به د هند او پاکستان ترمنځ پر وروستیو لانجو باندې د ازادي راډیو رپورټ واوري. او په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام. د خبرونې په پایل کې په افغانستان کې د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګه پر جوړېدو رپورټ لرو. دغه د افغانستان د سولې عالي شورا نن ویل دي چې دغه جرګه به د هوت په شپږویشتمه نیټه جوړه شي. نن د هوت لومړۍ نیټه ده، نو د نن ورځې تر شپږویشتمې په دغه شپږویشتو ورځو کې د جرګې لپاره څه ډول تیاری باید ونیول سي او څه کسان باید ورته راوبلل سي، په دې اړه مو په خپرونه کې رپورټ لرو او د خلکو سره مو هم خبرې کړي. خو تر هغه مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن پر ټویټر ویلي چې په کابل کې د پاکستان سفیر یې ور احضار کړی او د هغه څخه یې د هغو خبرو په اړه چې پرون یې افغانستان او هند په د پاکستان او هند د لانجې په ارتباط په افغانستان کې کړي وې پښتنې کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په ټویټر باندې پر خپل پاڼه لیکلي دي چې دوی د پاکستان سفیر ته په دې ارتباط خپل شدید اعتراض وړاندې کړی دی. د پاکستان په کابل کې د پاکستان سفیر پرون له رویټرز اژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې کچیرې هند له پاکستان سره د تشدد څخه کار واخلي، نو د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د ځنګړي استاد زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استادو پر خبرو باندې وړه اغیز وشي. تاکه سوي د چې زلمی خلیلزاد د فبروري په 15مه نیټه باندې په قطر کې د طالبانو له استادو سره بیا وګوري. دلته په کابل کې د افغانستان جمهور رئیس د سولې لپاره هڅې پیل کړې دي او وایي چې مشورتي لوی جرګه رابولي. د افغانستان د سولې عالي شورا په دې اړه خبرې کړې دي. فیروزه عزیزی رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې مشورتي لوی جرګه چې هدف یې د سولې په اړه ملي اجماع او همفکري ده، د روان کال د هود میاشتې په شپږویشتمه نیټه به جوړ شي. د دې شورا د دارالانشا رئیس عمر داوودزی د چهارشنبه په ورځ د سولې او امنیت په اړه د ښځو د تحقیق په نوم غونډه کې چې د بشري حقوقو کمیسیون له لوري جوړه شوې وه، وویل چې د ټولو خلکو د افکار راټولولو او د سولې په مذاکراتو کې د سرو کرښو مشخصولو لپاره تر ټولو ښه لاره مشورتي لویه جرګه ده.
لوی جرګه فعلا تاریخ آغازش 26
د مشورتي لوی جرګې نیټه اوس مهال د هوت شپږستمه ده او ان شاء الله چې په نوښتمه کې به پایته ورسیږي. خای د نیټه تمدید سي په دې جرګه کې به ټول حضور ولري. د ټولنې ټول قشرونه له مرکز ولایتونو به هلته مشوره او مذاکره وکړي او بل اخره به یو واحد دریز وړاندې سي.
دای وای د دغه جرګې په طرز عمل کې به خزو ته ډیر سره نوانډ ورکړل شي. غدا هم وویل چې دا ځل د تیر په توپیر د سولې مشورتي لوی جرګې هیڅ یو غړی به د حکومت استازیتوب نه کوي، بلکې له سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو به جوړ شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د دغه جرګې پر میکانیزم لا هم کار روان دی او تر دې دمه په ډاګه نه ده چې په کوم اساس به یې ګډونوالو ته بلنه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې لس ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سولې ملي پروسې په مشورتي ناسته کې د سولې شورا د دارالانشأ مشر عمر داودزي ته لارښوونه وکړه چې د هوت میاشتې تر وروستۍ پورې د سولې مشورتي لوی جرګې ته چمتووالی ولري. ولسمشر ویلي چې په دغه جرګه کې د سولې او جګړې پر قیمت، پر هغو ارزښتونو چې نه باید پرې معامله وشي او د سولې په پروسه کې پر انعطاف باندې بحثونه وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې د سولې په مشورتي جرګه کې د خلکو د استازیو او اغېزمنو څیرو حضور ته په کتو او هغه پرېکړې چې په جرګه کې به وشي پر طالبانو به هم اغېزمنې تمام شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په رښتیا هم په اوسنیو شرایطو کې د مشورتي لویې جرګې ترسره کیدل به د سولې د راوستلو او یو واحد نظر د رامنځته کیدو په برخه کې ګټور تمام شي که نه؟ د سیاسي چارو افغان کارپو ګل رحمان قاضي یې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته چېرې د ولس اراده تمثیل شي، واقعي مدیریت شي، واقعا د ولس استازي راشي، نو په هغه صورت کې بیا د ملک منافع په نظر کې نیسي. یقینا هغه مشوره به هم بیا مفید ای او یو ښه نتیجه ولري. او که برعکس دي نو دا یو ارزښت دی د افغانستان جرګې، بیا به دا جرګې هم خپل دغه د لاسه ورکړي.
سره له دې چې طالبانو ویلي چې نه غواړي یو ځل بیا پخوانۍ شیوې ته وګرځي، خو لا هم دغه اندېښنه شته چې د افغانستان سوله به کوم حقونه او مدني ازادۍ قرباني کړي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې افغانستان اوس د تیرو 19 کلونو هیواد نه دی او د افغانانو د راتلونکي په اړه هیڅ یوه پرېکړه به د هغوی له نظر غوښتنې پرته ونیول شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو.
ستاسو له پیغامونو
مشورتي لویه جرګه کې باید هغه ځوانانو ته پکې برخه ورکړل شي چې هغوی د سیاسي شعور سطح لوړه شوې ده او د وطن په درد او غم باندې پوهېږي، د وطن په نبض باندې ښه پوهېږي، نه هغه خلک دغه وطن د دوی د لاسه په مغور کې سوځي ګډېږي او کړاو ته تر اوسه پورې دفاع ټکی نه دی ښودل شوی.
زه وزیر معلومان نه غږېږم. بهتره دا ده چې اکاډمیک خلق، غیر جانبدار، مؤمن، متدین اشخاص چې جامعه کې پیژندل شوي کسان دي او دا د حکومت دنده ده چې هغه کسان په ګوته کړي او دغسې غونډې ته ور وړاندې کړي، ځکه چې دوی ناپېله وړاندیزونه لري، طرحې لري او دوی طرحې مؤثر او عملي ده.
افغانستان
مشورتی لوی جرګه ته خلق باید خلقو ملي ګټو ته وفاداري په خلکو منځ کې محبوبیت ولري او همدارنګ اطراف خلکو ته ډېره ونډه ورکړل شي، هغه سیمو ته چې هغه ناامنه دي تر څو دغه هغه ستونزې ته خیر درکولی شي.
زما نظر په دا چې زه وایم د ښځو په سطح ته دېرش فیصده برخه ورکړی دی، دېرش فیصده ټوله فیصده جو ورکړي، دا ښځې به د مجاهدینو د ډلو کتل لورانو دلته راځي، نه راځي د خوار د اخترانو د خوارانو منځ نه راځي دلته نه کښېني چې هغو استازیتوب وکړي. که اوس هم حکومت کې دي، که بیا په حکومت کې راشي، دا د کلیوالو مېرمنو، دا د خوارو مېرمنو استازیتوب نه شي کولی.
باید ځوانان همدې لویې جرګې ته وټاکل شي، نه پخواني مشران، ولې ځکه چې مارچل لی رسۍ هم درېږي. باید داسې کسان ونیول شي چې افغانستان غم ورسره وي او د افغانستان لپاره د بدبختۍ باعث ونه ګرځي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وای چې په هغه دولس کسیز پلاو کې چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره غوره کړی تغییر راتلای شي. د یادونې وړ ده چې طالبانو لا نه ده منلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې کوي. پر دغه پلاوی چې مشري د افغانستان د جمهور رئیس د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی کوي، ځینې کسان انتقادونه لري او وایي چې باید د افغانستان د خلکو استازي پکې شامل وای او داسې کسان چې د افغانستان د خلکو ژغ پورته کولای سي. خو د افغانستان د جمهور رئیس د ویندوی دفتر نن لازادي راډیو سره ویلي دي چې دوی کولای سي چې په دغه پلاوی کې تغییر راولي. نور جزئیات ته اکرام الله اکرام پر پور کې.
روس له هغه چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له افغان حکومت د سولې د خبرو لپاره د یو پیاوړي ټیم د جوړېدو غوښتنه وکړه. ولسمشری مانی وایي د سولې پیلان شوی حکومتي پلاوی کې د اړتیا پر مهال تغییر راتلای شي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت د سولې مذاکراتو لپاره یو دولس کسیز مرکزی ټیم مخکې جوړ کړی چې په هغه کې د تغییر د رامنځته کېدو احتمال شته. سولی په پلان کې راغلي دي چې د سولی مذاکره کوونکې ټیم 12 نفره ده، خو ولې د تغییر امکان شته؟ هر وخت چې اړتیا شو زیات امکان شته چې تغییر پکې راشي. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ له ټلو تلویزیون سره مرکه کې هیله خودلې چې باید د افغان حکومت په مشرۍ د افغانستان د ټولو سیاسي ګوندونو څخه یو ګډ قوي ملي ټیم جوړ شي چې په قطر کې د مذاکراتو بل اړخ وي. خغلی خلیل زاد همداشان ویلي داسې یو مرکزی ټیم ته اړتیا شته چې با اعتبار وي او د نورو سیاسي ډلو استازي هم پکې وي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې سولې یوازې په هغه صورت کې ټینګېدای شي د افغانانو ترمنځ که په حکومت کې دننه دي که بهر یووالی اجماع او توافق وي. یوې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت اوس مهال د سولې لپاره د یوې ملي اجماع د جوړولو په هڅه کې دی. دغه سرچینې همداشان وویل چې اعلان شوي ټیم سره طالبان او خلیل زاد دواړه مخالفت لري، نو حکومت به د ملي اجماع له رامنځته کېدو وروسته د یو ملي ټیم د جوړولو لپاره هلې ځلې کوي. افغان حکومت څه موده مخکې د ولسمشر د دفتر د رئیس سلام رحیمی په مشرۍ د سولې د خبرو اترو 12 نفري دولتي ټیم اعلان کړ. په دې 12 نفري پلاوي کې د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی، د پوهنې وزیر محمد میرویس بلخی، د اطلاعات او فرهنګ وزیر حسینه صافی، د لوړو زده کړو د وزارت موین عبدالتواب بالا کرزی، د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت موینه ډاکټر عالمه، د ملي امنیت د لوی ریاست معاون جنرال عباد الله عباد، د ولسی جرګې غړي شاګل رضایی، د علماو شورا غړي عطا الله لودین، د پکتیا والی شمیم خان کټوازی، د ستر محکمې غړي عبدالله عطایی، د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي چارو رئیس توریالی غیاف او د حج اوقافو موین عبدالحکیم منیب شامل دي. د ولسمشر لوري په دغه اعلان شوی ټیم د مسکو په ناسته کې چې طالب استازو او یو شمیر افغان سیاستوالو پکې برخه اخیستي و هم انتقاد وشو. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي هم له حکومت غواړي چې د سولې په اعلان شوی پلاوي کې تغییر راولي. د دغه جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي صالح محمد صالح د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغه کم ټیم چې دوی ولس نه پرې دراکل دغه یو ضعیف ټیم دی، دغه مطرح ټیم نه دی. په کار دی کې بیرونی هغه مشران چې هغه د افغانستان د اوسني حالات سره د سمون لپاره خطر لري او مسؤلیت لري د خپل ولسونو باید دغه یو خلک هم دوی سره یو ځای شي، ځکه دا خو د افغانستان ټول خلک اوس د دې اوسني نظام نه خوشحاله دي چې دوی دغه نمایندګي کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ ناستې ته یوازې 15 ورځې پاتې. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی وای کارتیا شوه د قطر تر ناسبه په دغه ټیم کې تغیرات راشي. افغان حکومت ویلي په دې شرط د قطر په ناسه کې ګډون کوي چې طالبان د حکومت له استازو سره خبرو ته آماده وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
طالبانو لانه د منلي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره دی خبري وکړي. د افغانستان حکومت یو 12 کسیز ډله ټاکلې ده د سولې د خبرو لپاره چې له 12 کسانو په هغه کې یوازې 3 شت دي. په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې لپاره په روانو هلو ځلو کې د ښځو د حقونو په ارتباط په نړیواله کچه اندیښنې خپریږي او دغه برخه کې د ښځو د لا زیاتې ونډې ژغ کیږي. طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د رپورټونو په حواله د افغانستان د حکومت له 12 کسیزه پلاوي سره مخالفت کړی دی او حکومت وایي چې دوی تغییر راوستلای سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن د فبروري شلمه نیټه ده. نن د افغانستان د یو پخواني پاچا حبیب الله خان د قتل سلم کال پوره شو. پاچا حبیب الله خان په 1901 میلادي کال کې د افغانستان پاچا سو. هغه د امیر عبدالرحمن خان زوی و. په 1909 میلادي کال کې د فبروري په شلمه نیټه د لغمان په کلګوش سیمه کې ووژل سو. تاریخی روایتونه وای چې هغه ته زهر ورکړل سوی وو. حبیب الله خان په سمرقند کې پیدا سوی وو او د دې د پاچاهي د دورې مهم کارونه چې تر اوسه یې لامشتا سیګورو هغه د حبیبیه د لیسې جوړول په کابل کې او د افغانستان د حربي پوهنتون جوړول. تاسو د خپل تاریخ په باره کې څه معلومات لرئ؟ د پاچا حبیب الله خان په باره کې تاسو نور څه معلومات لرئ؟ زموږ سره یې شریک کړئ. د افغان بیسیم پرته سوتل شمیره باندې پیغامونه راوستوي. موږ به په خبرونه کې ورسته درته خبره کړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن یې په کابل کې د پاکستان سفیر ورهزار کړ او د هغه د پرونیو خبرو له امله یې خپل اعتراض ورته وړاندې کړ. د پاکستان سفیر پرون د رویټرز اژانس سره په مرکه کې ویلي و چې کچیرې هند له پاکستان سره له تشدد کار واخلي نو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره پر روانو خبرو به ناوړه اغیز وکړي. هند او پاکستان یو ور بیا په خپلو کې لانجې زیاتې سوي دي تر هغه وروسته چې د پلواما په سیمه کې انتحاري حمله وشوه او تر څلوېش زیات هندي ملیشا پکې ووژل سول او د حملې مسؤلیت یوې افراطي ډلې چې په پاکستان کې میشته ده واخیست. د نوې ډلي او اسلام آباد کړکېچ زیات سوی دی. اوس د امریکا متحدو ایالاتو له پاکستانه غوښتنه کړې ده چې د هغې حملې عاملان ونیسي او محاکمه یې کړي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو له اسلام آباد غوښتنه وکړه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د تیرې اونۍ د ځنوژن کیبرید عاملانو ته سزا ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان رابرټ پولادینو پرون خبرلانو ته وویل
We have been in close communication.
موږ د هند له حکومت سره د نږدې په ارتباط کې یو څو نه یوازې ورسره خواخوږي څرګند کړو بلکې خپل کلک ملاتړ هم څرګند کړو چې د دې ټوریزم پر وړاندې مبارزه کوي. موږ له پاکستان غواړو د دې حمله په څېړنه کې بشپړه همکاري وکړي او عاملان یې که هر څوک وي ورته سزا ورکړي. هند هم له پاکستان غوښتي چې د تیرې اونۍ د حملې د عاملانو په وړاندې پریکنده او ښکاره اقدام وکړي او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وړاندیز هم رد کړي چې ویلي وو که نوې ډلې ورته هر ډول شواهد وړاندې کړي په اړه به یې څېړنه وکړي. تیرې پنځشنبه د کشمیر د لانجمنې سیمې په پلواما کې د هند امنیتي ځواکونو 40 غړي ووژل سول. د حملې مسؤلیت په پاکستان کې ډیره جایش محمد افراطي ډلې منلې دی. دا حمله په څو لسیزو کې تر ټولو خونړۍ بلل سوې ده. بلخو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش پرون له هند او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې د کړکیچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. ملګری ملتونه وایي که دواړو هیوادونو غوښتي وي دغه اداره کولی سي د دې کړکیچ په هواري کې ورسره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک وویل
Obviously looking at the situation in general between
Zahiran de Hindustan and Pakistan tarmanz umumi waziyat pa kato pa Pulwama ki da February par twala sama de Hind par pauzi personal tar hamle urusta to dwori hiwadun tarmanz da kadkich ziyati do ta jawar andeshna laru da malgur milatun sarmunshi da muhima gani che dwora luri lazgham tsakha kar wakhli aw da kadkich da kamawur la para samdisti iqdam ukri da malgur milatun daftaruna da dwora tarmanz manzgri top ta tayar di دا په اصل کې د چین سعودي عربستان والی احد د سیشن بینه وخت نیو دیلی ته رسیدلی دی. محمد بن سلمان نن چهار شنبه وویل هندوستان ته به سفر د نیو دیلی او ریاست ترمنځ زړی اړیکې بهتره کړي. په ولسمشری مانی کې د والی احد د هرکلی لپاره رسمي مراسم ترتیب سوي وو. محمد بن سلمان هلته په خپل لنډه وینا کې د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ ته کوم اشاره ونه کړه. د سعودي عربستان ولی عہد تر دې مخکې په پاکستان کې و چې حالته له پاکستانی چارواکو سره د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د ځینو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د سعودي ولی عہد به له هندي چارواکو سره د پانګونې، ګرځندوی، کور جوړونې او ارتباطاتو په برخه کې څو موافقه لاسلیک کړي.
په رپورټ کې ویل شوي چې له 2014 میلادي کال راهیسې چې د هند د صدر اعظم نریندرا مودي ګوند بی جی پی په قدرت کې دی، د غواوو د ساتنې ډلو پر هغو ټولنو چې د غوا غوښه خوري په بېساري ډول زیاتې حملې کړې دي. د رپورټ پر اساس په وروستیو دریو کلونو کې 44 چې لویه برخه یې مسلمانانو په دې خاطر چې د غوا غوښه خوري یا غواوی حلالوي او غوښه یې خرڅوي وجل سوی دی. د هند وګړو په سلو کې احتیاط نه هندوان دي. د هندوانو په مسبي عقایدو کې غوا یو سپیڅلی څاروی دی او په ځینې مواردو کې عبادت کیږي. د دې عمله ډیر هندوان ویجیټیرین دي یا واښه خوري. د هند یوې پاڼې چې په هند کې پر مذهبي اقلیتونو د حملو پر ارقام راغونډوي ویلي چې په وروستۍ یوه لسیزه کې د مذهبي کرکې پر اساس 90% قتلونه د صدر اعظم نریندر مودي د واکمنۍ په کلونو کې شوي دي. متعصبې ډلې پر خلکو مکررن حمله کوي. یو شمیر قربانیان په ونو پورې راځړول سوي، ځینې غرغره سوي او حتی د ځینې کسانو سوځول سوي جسدونه موندل سوي دي. هیومن رایټس واچ ویلي چې د هند حکومت د دغې ستونزې د حل لپاره له صادقانه تحقیقاتو ډډه کړې ده. د دې سازمان په رپورټ کې د یوې داسې پیښې یادونه سوي چې لا هم نه ده څیړل سوي. رپورټ وای د هند په چارکرن ایالت کې د 2014 میلادي کال د مارچ 14 نیټه د دوو مسلمانانو شپنو مړی وموندل شول چې غوایي د خرڅلاو لپاره بازار ته بیول. محمد مظلوم انصاری 15 کلن او امتیاز خان 12 کلن وو. د هغوی جسدونه په یوه ونه پورې راځوړند سوي وو. د محمد مظلوم پلار هیومن رایټس واچ ته ویلي چې کله یې پر زوی حمله وسوه دی له ویرې پټ سو او هر څومره یې چې زوی د مرستې لپاره نارې ووهلې له مرګه ونه ژغورل سو او چا کومک ورسره ونه کړ. پر دې مسلمانانو د حملې پړه په سیمه کې د مذهبي هندوانو پر یوې ډلې واچول سوي چې د غواوو د مسؤلیت لپاره مبارزه کوي. هیومن رایټس واچ په دې اړه په خپل رپورټ کې د نورو پیښو مثالونه هم ورکړي او د هند پر پولیسو یې تور پورې کړی چې تقریبا په ټولو مواردو کې تحقیقات نه دي کړي، د ضروري پروسې عملي کولو ته یې پام نه دی کړی او حتی د داسې جنایتونو په پټولو او له قاتلانو سره د مرستې هڅه یې کړې ده. هیومن رایټس واچ په هند کې پر مرکزي او ایالتي حکومتونو غږ کړی چې د مذهبي اقلیتونو د خوندیتوب لپاره دی د هند سترې محکمې هغه حکم چې په 2018 میلادي کال کې صادر کړ عملي کړي. په دې حکم کې د هغو کسانو لپاره چې په ډله ییز ډول حملې کوي او خلک وژني سزا ټاکل شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي رادیو څخه تاسو زموږ شغاورینن زموږ پرونی یعنی د خبرونو چې تاسو تاسو ورې د مازیګر تر 15 بجو پورې ده او سم تاسو څو پیغامونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو قدیر تکین لیکي د وسوالو طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ راتلونکي خبري به ډيري کونګي او نامعلوم حالتونه مات کړي ځکه چې ټول داخل اړخونه چمتو دي چې د ثبات لوري ته ولاړ سي. شهید زاده د زابل د خاکافغان وسوالي څخه لیکلي دي په مشورتي لوی جرګې کې باید په دې خبره حکومت ته مشوره ورکړي چې نور باید په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوښتنې ونسي د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو. عزت الله زاهد د هلمند لشکرګاه ښار څخه لیکلي امیر حبیب الله خان یو ښه رهبر و، داسې کارونه یې کړي چې تر اوسه افغانستان ته ګټه رسوي. سمی اولاد میوند ولسوالی څخه لیکلي دي موږ په افغانستان کې د سولې مذاکرات غواړو او د سولې مذاکرات غواړو. یو بل اوریدونکی لیکي محمد قاسم ځواک د هلمند څخه امیر حبیب الله خان یو ښه شخصیت او هر وخت به د تعلیم او سولې او یووالي لپاره کار کاوه. حبیب الله خان یو وطن پرست سړی و. دا د ازادي راډیو د اوریدونکو خپل نظرونه دي. ازادي راډیو بې طرفه ده. د ازادي راډیو اوریدونکو دا خبرونه مو د مازیګر تر 15 بجو پورې د ورسته به تاسو ته د بشري حقوقو پاره د ازادي رادیو اونیس پروگرام خبرو او ژوند په شیبو کې اونیس پروگرام درته خبريږي. د ازادي رادیو ټول خبرونه تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام باندې واوري وی ګوري، حتی ویډیوي رپورټونه او خبرونه چې خبرو او پر ټویټر او فیسبوک د ازادي رادیو پاڼه پیدا کړئ او له هغو لارو هم تاسو کولای شئ چې هم د رادیو سره ملګري شئ او هم د خپلو ملګرو سره معلومات شریک کړئ. د نن ماښام تر اوو بجو پورې خبرونه کوو. په اوو بجو باندې بیا د امریکا غږ آشنا رادیو په دغه موج باندې خبرونه پیلوي. اوس به ورسو فریبا ظاهر د مهمو خبرونو لنډیز وایي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د سولې لپاره مشورتي لویه جرګه د هوت یا کپ میاشتې پر شپږویشتمه ترسره کېږي او د همدې میاشتې تر نهویشتمې نیټې به دوام وکړي. د دغې شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزي نن په کابل کې یوې غونډې ته دا خبره وکړه او زیاته کړې چې د دې مشورتي لویې جرګې 30% ګډون کوونکي به ښځې وي. په شمال زون کې د دفاع وزارت د ډایاک یا د ناقانونه وسلوالو د خلع پروسې مسؤلان وایي چې په 50 شمالي ولایتونو کې نږدې 2500 غیر قانوني وسلوالې ډلې په ناقانونه فعالیتونو بوختې دي. په سمنګان ولایت کې 3 وسلوال طالبان نیول شوي دي. د 209 شاین قلو اردو ویان حنیف رضایی وایي چې دغه کسان په درې یوسف ولسوالۍ کې د ولید ودیش په نوم عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمنی حکومت د هغو افغانانو ویزې ارزوي چې غواړي په دې هیواد کې د خپلو کورنیو لغړو سره یو ځای شي. دا خبره د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد د پارلمان د غوښتنې په ځواب کې کړې ده. خو هغه کسان چې غواړي په جرمنی کې د خپلو کورنیو لغړو سره یو ځای شي او د دې هیواد ویزه واخلي باید اسلام آباد او یا نوی ډیلی ته مراجعه وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې امریکا په اروپا کې د منځنی واټن وشتون کې توغندي ځای پر ځای کوي. روسیه به نه یوازې دغه اروپایي هیوادونه بلکې په خپله امریکا هم په نښه کړي. ولسمشر پوتین نن په مسکو کې ملت ته په خپله وینا کې دا خبره وکړه. او د ایران ولسمشر وایي د تهران او واشنگټن ترمنځ ترینګلتیا په 16 لسیزو کې تر ټولو لوړې سطحې ته رسیدلې ده. د ایران دولتي خبري اژانس صدا او سیما د حسن روحاني له قوله ویلي چې امریکا د دغه هیواد پر وړاندې خپل ټول ځواک استخدام کړی دی.
او سپورت سره رحمت الله افغان سپورتي خبر نوای.
د افغانستان او برلند ترمنځ د کرکټ سیالیو لړۍ سبا په شل اوریزه سیالۍ پیلېږي. دغه سیالۍ چې د هندوستان په دهرادون لوبغاړي کې ترسره کیږي افغان کرکټ لوبډله ورته له تیرو څو اونیو راهیسې تمرینات پیل کړي دي. د سیالیو په دغه لړ کې 2 شل اوریزې، 15 اوریزې او یو ټیسټ سیالۍ شاملې دي. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې دغه سیالیو ته پوره تیاری نیولې او هڅه کوي چې ایرلند ته بشپړه ماته ورکړي. له دې وړاندې هم ایرلند او افغانستان د کرکټ بیلابیل سیالۍ ترسره کړي چې ډیری هغه یې افغانستان ګټلې. او په کابل کې د لامبو وهنې انتخابي سیالۍ د څلورو غورو لوبغاړو په پیژندنې سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف ایمان وایي چې دغه ورځنۍ سیالۍ د لامبو وهنې فدراسیون لخوا د دوی په همکاري ترسره شوې. د نوموړي په وینا د لویانو په کټګوري کې امین حیدري، حسین محمدي د ځوانانو، نسیم محمدي د تنکۍ ځوانانو او منصور نبی زاده د ماشومانو په کټګوري کې لومړي مقامونه خپل کړل. د بدني روزنې ریاست وایي چې په دغو سیالیو کې اتیا لوبغاړو برخه اخیستې وه.
د ازادي رادیو ته غوښتي است ورسته د بشري حقوقو په اړه یو ځانګړی ونیس پروګرام لرو. خو تر هغه مخکې یو رپورت. د تهران ښار یو شمېر اوسیدونکو دوی شدید مصوبي پولیسو له لاسه د جمعې په ورځ وژغورلې. په ایران کې د ارشاد ګرځنده پولیس چې ګشت او ارشاد پولیس ورته ویل کېږي، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په کلونو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ډلو ته ورته دي. دوی ګرځي چې په ټولنه کې د هغو بندیزونو چې د اسلامي جمهوري لخوا لګول سوي دي مراقبت او څارنه وکړي. خو په دې توپیر چې په ایران کې ښځې پولیسې د ښځو پر ټولنیزو کړړو څارنه کوي. د پولیسو د فبروري په 15مه یعنې تېره جمعه د تهران ښار په یوه څنډه کې دوی ځوانې ښځې په دې تور چې څادر یې سم نه دی پر سر کړی ودرولې. پولیسو هڅه کوله چې دا ښځې خپل موټر ته پورته کړی او توقف ځای ته د سوال جواب لپاره بوزي. خو د پولیسو د کار شاوخوا ولاړ خلک په غوسه کړل او یو شمېر کسان د پولیسو د موټر مخې ته ودرېدل او هغوی ته اجازه ور نه کړه چې دا ښځې بوزي. د مریم ابدي په نوم یوې ځوانې ایرانۍ پر ټویټر لیکلي چې خلک باید د ښځو ملاتړ وکړي او باید په جبري ډول پر ښځو د څادر پر سر کولو د دغه حکم مخې ته ودرېږي. په ایران کې څلوېښت کاله وسول چې اسلامي انقلاب سوی. په 1909 میلادي کال کې په ایران کې اسلامي انقلاب وسو او له هغه راهیسې پر ښځو باندې د څادر پر سر کول یوه اجباري مسله ده. د اصل بانو په نوم یوې ایرانۍ ښځې پر ټویټر لیکلي چې که په تېرو څلوېښتو کلونو کې ایرانیان په دې ډول د اسلامي جمهوریت د ظلم او استبداد پر وړاندې درېدلي وای، د ایران وضعیت به نن هومره بد نه وای. د څو میاشتو راهیسې د ایران په بېلابېلو ښارونو کې ښځې د اجباري څادر پر ضد د احتجاج لپاره سرتوري ویډیوګانې او عکسونه پر ټولنیزو رسنیو خپروي. د ایران یو خبری آژانس اثر په یوه مقاله کې لیکلي چې د ایران حکومت ته ښایي چې د پر خلکو د محدودیتونو او فشار د کمولو سره مرسته وکړي، ځکه